اوریدونکو په رواني وسات کې به د سندرو میلمانه وای خو تر هغه مخکې څو خبرونه او راپورونه هم درته لرو. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دایمي غړو ته یو لیک استولی او په هغه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت سخت اندېښنه څرګنده کړې. په دې لیک کې په افغانستان کې له بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو له حقونو پر زیاتېدونکو سرغړونو جدي نیوکې شوې. د بخښنې نړیوال سازمان د اقلیتونو د خوندیتوب او د رسنیو د سانسور د مسایلو یادونه هم کړې. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټوماس ټویسټ ویلي چې له پخواني افغان ډیپلوماټ سید طیب جواد سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. ښاغلي ویس پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل په دې اړه چې نړیواله ټولنه د افغانستان له خلکو څخه څنګه په ډېر ښه ډول ملاتړ کولی شي. د ښاغلي جواد له مشورو څخه خوښ شو. سید طیب جواد د اوږدې مودې لپاره په واشنګټن کې او وروسته بیا په لندن او مسکو کې د افغانستان د سفیر په توګه کار کړی وو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق وایي په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیونه نجونې له زده کړو پاتې دي. یونیسف په یو بیان کې چې پرون د وږي په 13مه نېټه پر ټویټر خپور شو، له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو پرېکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څه باندې یو کال شو، خو له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ ښوونځي بند دي. تېره اونۍ په پکتیا ولایت کې د نجونو ځینې ښوونځي پرانیستل شول، خو طالبان وایي نه پوهېږي چې دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي. د طالبانو حکومت د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د پریکړې لپاره یو کمیسیون ته دنده سپارلې وه، خو د دې کمیسیون د کار نتیجه تر اوسه لا نه ده معلومه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه پر پاکستان تور لګوي چې هر کال د میوو په فصل کې د افغانستان د میوې د صادراتو لپاره ستونزې جوړوي. پاکستان تیره اونۍ د انګورو، انارو او مڼو په ګډون د افغانستان د 15 ډوله میوو پر هر ټن مالیه له 1,000 څخه 30,000 روپۍ ته لوړه کړه. پرون که څه هم دا پریکړه بیرته لغوه شوه، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دې پریکړې افغان سوداګر او باغداران سخت زیانمن کړل.
متاسفانه چې هر کله زموږ د میوو وخت رسیږي، دغسې یو مشکل موږ ته پیدا کیږي چې موږ ته ډېر مالي او اقتصادي ضرر رسوي، نه تنها تجارانو ته بلکې باغدارانو او زمیندارانو ته. بالاخره نن دوی دا خپله پرېکړه واخیستله، نو امیدوار یو چې په آینده کې دا مشکل پیدا نه شي.
د راپورونو له مخې د تعرفې د لوړولو له پریکړې وروسته په تیرو څو ورځو کې د افغان سوداګرو لسګونه په میوو بار ټرکونه په سپین بولدکې ودرېدل او میوې خوسا شوې او له منځه لاړې. او د برېټانیا پاچا دریم چارلس د ملکې الیزابت لمړینې وروسته په خپله لومړۍ وینا کې وویل چې د خپلې مور لارې ته به دوام ورکړي. چارلس چې د سپتمبر په 8مه د خپلې مور لمړینې وروسته د برېټانیا پاچا شو، وویل چې د خپلو خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. د راپورونو له مخې ملکې دوهمې الیزابت په 1940 کال کې چې 20 کلنه وه په خپله وینا کې ویلي وو چې د برېټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو ته خدمت غواړي. نوموړې له 80 کلنۍ واکمنۍ وروسته د 5مې په ورځ مړه شوه. تمه ده چې د هغې مړی به له سکاټلند څخه لندن ته ولېږدول شي، خو په دې اړه چې کله به خاورو ته سپارل کېږي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په پام کې ده چې د ملکې الیزابت د ښخولو په مراسمو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشران برخه واخلي. خبرونه مو واوریدل. اوس هم څو راپورونه. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دایمي غړو ته یو لیک استولی او په هغه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت سخت اندېښنه څرګنده کړې. په دې لیک کې په افغانستان کې له بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو له حقونو پر زیاتېدونکو سرغړونو هم جدي نیوکې شوې. د بخښنې نړیوال سازمان د اقلیتونو د خوندیتوب او د رسنیو د سانسور مسایل هم یاد کړي. د موضوع نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل لیک کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر روان وضعیت سخت اندېښنه ښودلې. په دې لیک کې چې پرون د سپتمبر په 9مه خپور شو، ویل شوي هغه جرایم چې د نړیوالو قوانینو په اساس ممنوع دي په افغانستان کې زیات شوي، له بشري حقونو جدي سرغړونې کېږي او بشري بحران د پراخېدو په حل کې دی. په لیک کې راغلي چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو حقوق په سیستماتیک ډول تر پښو لاندې کړي او له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکوي. د ښځو د چارو د وزارت او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لغوه کول او د ښځو پر مخ د امن د کورونو بندول نور هغه موارد دي چې پر طالبانو د بخښنې د نړیوال سازمان انتقاد یې پارولی دی. په لیک کې دا یادونه هم شوې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د داعش ډلې د خراسان څانګې لخوا د افغانستان پر مذهبي اقلیتونو لږ تر لږه 11 خونړۍ حملې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په دې حملو کې د افغانستان هزارګان، شیعهګان، هندوان او سکان په نښه شوي دي. د سازمان په افغانستان کې د رسنیو وضعیت هم د اندېښنې وړ بللی او په خپل لیک کې ویلي چې د رسنیو کارکوونکي تر جدي سانسور لاندې دي. د افغانستان د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینری سمیره حمیدی بیگا آزادۍ رادیو ته ویل چې د دوی هڅې به تر هغه وخته پورې روانې وي چې طالبان د نړیوالو د فشارونو په نتیجه کې د خپل حکومت ولی بڼه بدله کړي.
ما خواستار فشار جامعه بین‌المللی بالای
موږ پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتونکیو. موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو په توپیري او له تشدد ډکه ستراتیژۍ کې بدلون غواړو او د دې ډلې لخوا د بشري حقونو د سرغړونو پای ته رسیدل غواړو.
د افغانستان نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل لیک کې دا غوښتنه هم کړې چې له طالبانو سره د حساب کتاب په هدف یو نړیوال میکانیزم رامنځته شي. د طالبانو حکومت په وار وار ویلې دي چې د افغانستان هر وګړي ته حقونه د شریعت په اساس ورکوي، خو د څرګندونو یې ظاهرا تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې، ځکه د نړۍ هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې اوس مهال 3 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. د ادارې له طالبانو غوښتي چې پر خپلو پرېکړو بیا غور وکړي او د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. له دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د سیوا د ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي وو په نړۍ کې بل هیڅ داسې هیواد نشته چې خپل بچیان ښوونځیو ته پرېنږدي. په دې اړه احمد تکل د ښځو او نجونو د حقونو له فعالې نظیفې حق سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې نړیواله ټولنه طالبان څنګه هڅولی شي چې د نجونو ښوونځي بیا پرانیسي.
زه فکر کوم چې دوه موضوع ته مهمه ده چې مونږ زیر شو. اول دا چې د طالبانو ذهنیت د نجونو او د تعلیم او د عصري تعلیم په حق له چی شی ده. مونږ ګورو چې متاسفانه د دوی د مقاماتو لخوا هغه دریزونه چې دوی نشروي، هغه پیغامونه چې مونږ اورو د دوی نه په تلویزیونونو کې او یا هم په خصوص د دوی دغه دیش تقریبا فرمانونه چې د ښځو د حقوقو د محدودیتولو لپاره دوی صادر کړی دي، نو په دغه دریز او دغه کړنو چې طالبان لري زه یو څه امیدواري نه لرم. هغه د لپاره زه فکر نه کوم چې دا د یو هیله بهونکې خبره اوسي، ځکه چې متاسفانه طالبان د دنیا او د افغانستان د ټولنې د حقیقت نه یو څه لري دي.
په پکتیا کې څو ورځې مخکې په ځینو سیمو کې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره خلکو ښوونځي پرانستل. څه فکر کوئ تاسو چې د هیواد په نورو سیمو کې به هم خلک دا نوښت وکړي او ورته پریکړه به وکړي، عین اقدام به وکړي فکر کوئ؟
بیا هم تاکید می داده چې د نړیوال فشارونو سره سره د افغانستان د خلک د ریزونه د دوی خواست د دوی غټ پورته کول ډیر اهمیت لري. معنی دا ده چې مونږ ګورو چې همدا اوس په افغانستان کې د شمالي او یا د مزار او د نورو ولایتونو کې د نجونو مکتبونه خلاص دي او دوی هلته خپل زده کړې کولای شي، ځکه چې هلته د خلکو فشار دا په طالبانو باندې. او دا چې په پکتیا کې دا یو نو وخت وشو، زه هیله مې ده چې افغانان په نورو مناطقو کې دوی هم پاتېږي او خپل غږ پورته کړي او خپله به خپل حاکمیت په لاس کې ونیسي او په مختلفو ډولونو ولو چې هغه د مشرانو د جرګې په عقله وي یا اعتراضونه وي یا په لیکل په سوشل میډیا باید دوی په دې باندې اعتراض وکړي چې د علم نه محروم اول اصلا غیر ظلم دی او هیچ چاته دا اجازه باید ورنکی.
او ورستی پښتنه دا مېرمن حق پال چې اوس خو هغه د دینجونو خوندزي بند دي، مګر د پوهنتونونو دروازې خلاصې دي. پر روانو دریو څلورو کلونو کې به د دې پوهنتونونو نجونې هم فارغانې شي، بیا به پوهنتونونو ته نجونې محصلانې له کومه کېږي که دا وضعیت همدغسې دوام وکړي؟
دا چې طالبان نجونو ته اجازه ورکړه چې پوهنتونونو ته ځي او بیا مکتبونه تړلي دي، دا خپله یوه تناقض پالیسی ده. په دې معنا چې که چیرې یوه نجلۍ د مکتب نه فارغ نشي، نو منطق دا ده چې هغه نجلۍ نشي کولی چې پوهنتون ته ولاړه شي. نو بنان خلک باید په دې پالیسیانو باندې پوه شي چې که چیرې د نجونو د تعلیم طرفدار دي، نو باید مکتبونه بی د چونه چرا باید پرانستل شي. په افغانستان کې د تاریخ له پلوه تاسو که بررسی کې همیش د نجونو ښوونځي جدا دي، د هلکان جدا دي، او پاتې کېږي د نصاب مسله. نصاب خو عام وي، اوس داسې امکان نه لري چې یوه نجلۍ د نجلۍ بیولوژي ووایو او یو هلک د هلک بیولوژي یا کیمیا دوی توپیر ولري. علم عام دی، ټولو ته عام دی. په دې باندې چې دوی بهانه کوي چې مونږ پیغم په نصاب باندې کار کوو نجونو ته، یا د نجونو مکتبونه باید جدا شي، دا اصلا هیڅ منطق نه لري، ځکه چې مکتبونه جدا دي او که نصاب د هلکانو دپاره د قبول وړ وي، نو د نجونو دپاره هم باید واوسي.
د ښځو او نجونو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وه چې د یونیسف ادارې د هغې غوښتنې په اړه یې خبرې کولې چې له طالبانو یې غوښتي چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. له دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د سواد ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي وو په نړۍ کې بل هیڅ داسې هیواد نشته چې خپل بچیان ښوونځیو ته پرېنږدي.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
امریکایي چارواکي وایي له 200 ډیر زیات افغان کډوال ماشومان له خپلو کورنیو جلا په متحده ایالاتونو کې اوسیږي. په امریکا کې د تازه خپرو شویو ارقامو له مخې د ماشومان له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په محل امریکا ته لیږدول شوي دي. له بلې خوا په یو تازه راپور کې راغلي دي چې امریکا ته په لیږدول شویو نویو کډوالو کې ځینې هغه افغانان هم شامل دي چې د امریکا د حکومت تر تعقیب لاندې کسانو په لیستونو کې نومونه شامل وو. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ان بی سی خبری شبکې راپور ورکړی چې له 230 زیات افغان ماشومان له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د وتلو په اله ګوله کې د کډوالو په ډله کې امریکا ته لیږدول سوي دي. د هغو اسناد له مخې چې ان بی سی د کډوالو د ځای پر ځای کولو له فدرال ادارې څخه ترلاسه کړي، دا ماشومان له خپلو کورنیو جلا سوي او میندې، پلرونه یا عزیزان یې په افغانستان کې پاتې دي. د نوموړې ادارې چارواکو ویلي په داسل کې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر یا تخلیه نور هم ګرانیږي، شاید دا ماشومان ډیر ژر له خپلو کورنیو سره یو ځای نه سي. د ان بی سی د راپور پر اساس د اګست تر 10مې پورې د کډوالو د ځای پر ځای کولو فدرال ادارې ته د 104 افغان ماشومانو ساتنه ور په غاړه وه او 130 نور افغان ماشومان بیا ایالتي حکومتونو او غیر حکومتي ټولنو ساتل. د امریکایي چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال کابل او نورو هیوادونو څخه چې افغانان پکې انتظار دي د خلکو د ایستلو په هدف په اونۍ کې یوازې یوه الوتنه کیږي. د ان بی سی راپور زیاتوي چې د 2021 نه د کال د اګست له 15مې راهیسې د تخلیې په بهیر کې له 1500 زیات بې سرپرسته افغان ماشومان امریکا ته ولېږدول سول چې د امریکا مسؤولو ادارو له دې ډلې څخه 1400 ماشومان د کورنیو لغړو یا له نورو مشرانو سره یو ځای دی راکړل. له بلې خوا په یوه تازه راپور کې راغلي دي چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت د هغو افغانانو په ډله کې چې د تخلیې په بهیر کې امریکا ته لیږدول سوي داسې کسان موندلي چې پوره امنیتي سوابق یې نه دي څیړل سوي. په راپور کې راغلي چې د دې وزارت چارواکي د تازه راغلیو کسانو د سوابقو په څېړنه کې له ستونزو سره مخامخ دي، ځکه فکر کوي شاید داسې کسان هم امریکا ته راستول سوي وي چې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیښ کړي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان سرمفتش شان اوډینول دو جمهوری پالو سناتورانو ته ویلي چې دای به د دې راپورونو په اړه څرنه وکړي.
ازادي راډیو پلانډو چپو
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
سلورويشت اشاریه اته
او یو دیش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو د دې سات خبرونه.